السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ټاکلي دي. نن د بشري حقوقو نړیوال ورځ او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین وروستي ورځ په همدې اړه ګڼ راپورونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات 200 اضافي پوځي پرسونل سوریې ته لیږي، څو له کورد او عرب ځواکونو سره له رقیب شار څخه اسلامی دولت ډلې په ایستلو کې مرسته وکړي. د بلغاریا په شمال ختیځ کې یو ریل د ګازو د انتقال پر مهال له مسیر اوښتی، 14 پکښې سوي، 4 تنه پکښې وژل سوي دي. په پیل کې ناجیه صافی څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د بشري حقوقو فعالین او مدافعین ستایلي او د هغوی د ساتنې غوښتنه کړې. د سولې عالي شوراوي د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د هیوادونو ناسته د نامعلومې مودې لپاره ځنډیدلې او د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ د افغانستان د بروړونکو لاریو د اتحادیې په ملاتړ له حکومت غواړي چې په لاریو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د منځني په لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د بشري حقوقو فعالین او مدافعین ستایلي او د هغوی د ساتنې غوښتنه کړې ده. یونما نن په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي او د یونما مشر تدامیچی یماماتو له قوله د افغانستان د بشري حقوقو فعالین رښتینی اتلان بللي او د هغوی د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. یونما همدارنګ ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د سازمانونو غاک ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو د فعالینو لپاره د کاري چاپیریال د ډاډمنولو او د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پورته کړي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په هدف منځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان اجرایی ریاست بیا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې وسلوالي تروريستي ډلې تر ټولو لوی خنډونه یاد کړي. د سولې عالي شوراوي د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د هیوادونو ناسته د نامعلومې مودې لپاره ځنډیدلې ده. د سولې عالي شوراویان سید امین الدین مظفری نن په ډېره آزاد رادیو ته وویل
جلسه از علمای مشهور جهان
اسلام د اسلامي نړۍ د مشهور علماو ناسته چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په ابتکار ټاکل شوی و چې جوړ شي، خو دغه سازمان په رهبرۍ کې د بدلونونو له وجې دغه ناسته د نامعلومې مودې لپاره ځنډیدلې ده. دغه ناسته ټاکل شوی و چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې په سعودي عربستان کې جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره ګټوره بولي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا څخه د وسلوالو طالبانو د تازه غوښتنو په عکس العمل کې وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره له وړاندې د شرایطو ایښودل له دې بهیر سره مرسته نه کوي. د دغه شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی سولې ته د رسیدو لپاره له وړاندې د شرایطو ایښودل مرسته نه کوي. که چیرې طالبان سوله غواړي، دوی باید مخکې له مخکې د شرطونو له ایښودو تیر شي او د مذاکرې لاره غوره کړي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکا غوښتي چې له دوی سره مشروط او مخامخ مذاکرات وکړي. او د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ د افغانستان د بروړونکو لاریو د اتحادیې په ملاتړ له حکومت غواړي چې په لاریو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو مخه ونیسي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلین د بروړونکو لاریو له ټولنې سره په یو ګډه ناسته کې وویل که چیرې حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي، د بروړونکو لاریو ټولنه به خپل فعالیتونه ودروي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي پوځي پرسونل سوریه ته لیږي څو د کورد او عرب ځواکونو سره له رقی شار څخه د اسلامي دولت ډلې په ایستلو کې مرسته وکړي. د خبره د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر نن کړې ده. کارتر ویلي په دغه 200 اضافي پرسونل کې د ځانګړي ځواکونو روزونکي مشاورین او د چاودیدونکو موادو شنډونکي ډلې شامل دي. دوی به د هغو 300 امریکایي ځانګړو ځواکونو سره یو ځای سي چې له وړاندې په سوریه کې ډیر دي. دوی د اسلامي دولت ډلې سره د جنګیدو لپاره د سوریه د سیمه ییزو ځواکونو د استخدام روزنې او سلام مشورې ماموریت پر مخ وړي. د امریکا دفاع وزیر په بحرین کې د منځنۍ ختیځ د امنیت په اړه یو کنفرانس کې خبرې کولې. کارتر په دې غونډه کې ویل روسیه چې د 2015 کال د سپتمبر راهیسې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي هوایي بمباري کوي، یوازې د کورنۍ جګړې لمبې تازه کړې او د سوریه د خلکو رنځ ډېر کړی دی. د امریکا د اضافي پوځي پرسونل د استولو اعلان داسې مهال شوی چې د سوریه جنګي الوتکو پر حلب ښار چې د اسلامي دولت ډلې وروستی لوی مرکز دی بمباري کړی دی. دغه جګړې تر لنډې مودې وقفې وروسته بیا پیل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکایي چارواکي به نن ناوخته په جنیو کې له روسي چارواکو سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې څنګه کولای سي په بشپړ ډول د حلب ښار د ویجاړېدو او خرابېدو مخه ونیسي. بلخوا د امریکا په مشرۍ تلافي جنګي الوتکو په سوریه کې د داعش د تیلو 118 ټانکرونه ویجاړ کړي دي. د ادعا تلافي ځواکونو پرون وکړه او یې ویل چې پالمیرا ته څیرمه یې بمباري کړې ده. داسې باور کېږي چې داعش تر ډیره د تیلو د خرڅلاو له لارې پیسې ترلاسه کوي. په یو بل خبر کې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یو مشر په سوریه کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید وکړ چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 16 په رقه کې وژل شوی دی. الحکیم هغه څوک دی چې په 2015 کال کې په فرانسه کې د شارلی ابدو تانز ورسپاڼې د دفتر په برید او یو شمیر نور ورته حملو کې لاس درلود. د داعش لپاره په نړیواله سطحه تبلیغات هم کول. 33 کلن الحکیم تونس الاصل فرانسوی دی. د بلغاریا په شمال ختیځ کې یو ریل د غازو د انتقال پر مهال له مسیر اوښتی او 14 پکښ شوی ده. په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د بلغاریا د بیړنیو پیښو د خدماتو مسؤلین وایي دا پیښه د سهار پر 5:30 بجو په هیترینو کلی کې شوې ده چې لشته لږ شل ودانۍ پکښ تخریب شوې دي. د دې پیښې وروسته د اور لګیدنې له کبله د هیترینو کلی چې 800 کسان ژوند پکښ کوي تخلیص شوی دی. چارواکي وایي اور وژونکي په ړنګو شوو ودانیو کې په ژوندي پاتې کسانو پسې ګرځي. د غریل شل ټانکره د پروپایلین او څلور د پروپان او بوتان غازو ټانکرونه انتقالول. د چارواکو په خبره کله چې ریل له خپل مسیره واوښت وروستي دوه ټانکرونه د برېښنا له یوه مزي سره ونښتل. او سپینه مړۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو سایبر یا انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو امر کړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې سوي دي. واشنگټن د دې بریدونو تور پر روسیه لګولی دی. سپینه مړۍ وایي ولسمشر اوباما د امریکا د استخباراتو ادارو ته امر کړی دی چې مخکې تر دې چې د جنوري پر 16 د جمهوري ریاست پرېږدي د تدې په دې اړه راپور ورکړي. د اوباما ځایناستی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ شک لري چې روسیه به په دې انټرنیټي بریدونو کې لاس لرلی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انتخاباتي مبارزو پر مهال استایلی هم دی. د خبر نو پای
د سیاسي رادیو ته غوږی است. وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ټاکلي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین وروستي ورځ ده. په دې اړه ګڼ تحلیلي راپورونه درته لرو. دا هم ورې چې د افغان شوزو شبکې مشروي د شوزو په وړاندې وسم تاوتریخوالي روان دی.
کله باندې کې اوس هم لا زیات تاوتریخوالي دی او مشکلات شته، مګر مخکې نه ډیر راغلي دي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي منځنۍ اسیا ته د رسیدو لپاره پاکستان له افغانستانه پرته بل لار نه لري.
پاکستان ځانته د مرکزی اسیا دروازه وایي. بدون د افغانستانه پاکستان د مرکزی اسیا دروازه کېدای نشي.
د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت اتسدې. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره تازه شرطونه ټاکلې دي. دا شرطونه په داسال کې ټاکل کیږي چې د سولې علي شورا ویلي چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلسه ویډلې سولې ته په دې ورستوي کې لیوالتیا شولې ده. افغان چارواکي وایي له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک دې ته زمینه برابروي چې وسلوال طالبان او نورې دولت ضد ډلې د سولې خبرو ته وهڅېږي. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو او د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره نوي شرطونه اعلان کړل. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتو له تور لیست د طالب مشانو د نومونو ایستل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان دی نیوز رسپانې لیکلي چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروري دي. شاهین دغه راز ویلی چې که سوله د مقابل لوري هدف وي باید طالبان پریږدي چې په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي او د لویو مشانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لسته وایستل شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی دا دوی مسالې د سولې په لار کې خنډونه بللي او ویلي دي چې دا خنډونه په اسانه له پامه نشي غورځول کېدی. د همداراز ویلي د مقابل لوري شعارونه او بیانونه به د افغانستان سوله نور هم پیچلې کړي. د افغانستان ولسمشر د هند په امرتسر کې په آسیا زړه کانفرنس کې یو وار بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او له دغه هیواد یې وغوښتل چې د افغانستان د انکشاف لپاره 1500 میلیون ډالر مرسته په خپل خوره کې د تیرورستانو په مخنیوي ولګوي. تیره اونۍ د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې راپور ورکړ. ډیپلوماتیکې هلې ځلې روانې دي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. اکسپرس تریبیون ویلي د طالبانو د قطر د دفتر یو مهم غړي دې رسپانې ته په مرکه کې ویلي چې طالبان په خپل منځ کې په دې شخیږي چې د احتمالي سیاسي خبرو د پیلولو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي.
ومردل چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ټاکلې دي. افغان حکومت وخت نا وخت له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو په وروستیو کې پر پاکستان انتقادونه سوي چې په دې برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د منځنۍ آسیا ته د رسېدو لپاره پاکستان له افغانستانه پرته بله لار نه لري. د حضرت عمر زاخیلوال په وینا د مرکزي آسیا له مارکېټه د ګټه اخیستنې لپاره باید اسلام آباد او کابل شي اړیکې ولري.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې له یو بل سره تړلې او د مرکزي آسیا له بازار د ګټې اخیستنې یوازینۍ لار د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ښو تعلقاتو ساتل بولي. نوموړی همداشان ټینګار کوي چې مرکزي آسیا ته د رسېدو لپاره له افغانستان پرته ارزان او نږدې لار نشته او په خبره چې له افغانستان پرته پاکستان د مرکزي آسیا دروازه نشي کېدای. خغلی زاخیلوال د پاکستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي که چیرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې وای او په افغانستان کې امن وای نو د پاکستان اقتصادي وضعیت به تر اوسني وضعیت څو چنده ښه و. خغلی زاخیلوال دا څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په ځانګړو خبرو اترو کې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر همداشان وایي چې د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ ښه تعلقات شته او په خبره یې چې دواړه ولسونه دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکي دي. ښاغلی زاخیلوال د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د مرکزي آسیا اقتصادي ارزښت ته په کتو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو تعلقاتو د لرلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي:
پاکستان ځانته د مرکزي آسیا دروازه وایي. بدون د افغانستانه پاکستان د مرکزي آسیا دروازه کېدای نه شي. افغانستان ځانته د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ پول وای. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پول جوړیدای نشي. په دې باید سره پوه شو، مونږ پویو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده دا باید دو چند دغه سوي چې وسته کچیر په افغانستان کې امن وي، کچیر خي اړیکې وز مونږ ترمنځ کی چې د خلکو په منځ کې شته مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم داده چې داسې پالیسی غوړي کی چې هغه په افغانستان ته امن راوړي.
افغان سفیر هیله خودلیش د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې باید سیاست او تجارت جلا حیثیت ولري. نوموړي همداراز په هندوستان کې د افغانستان په اړه په آسیا زر کانفرنس کې د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي اقتصادي دهلیز جوړېدو د موضوع په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې منلې چې هند ته د افغانستان د تجارت نږدې لار پر پاکستان ده، خو په خبره کې پاکستان افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورنکړي نو افغانستان مجبور دی چې نورې لارې پیدا کړي.
د افغانستان تجارت د هند ته نژدی ترین لارې ارزان ترین لارې د پاکستان د لارې ده. زمونږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جدا شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکه په حقیقت کې خپل اهمیت کم کړ، موږ خو مجبور یو چې ولار به پیدا کړو.
د یادونه وردا چې 13 نه په هندستان کې د افغانستان په اړه د سیاسي کانفرنس شو چې پر پاکستان سربیره پکې د دیر شه هوادونو استادو ګډون کړو. په دا کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر ټینګښت سربیره د افغانستان او هند ترمنځ تجارت لپاره د هوایي دهلیز په جوړېدو هم خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د بشري حقوقو نړیوال ورځ او په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین وروستي ورځ ده. د ولسي جرګې ځینې غړي او ځینې مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د بشر له حقونو څخه د دفاع ټولنو کار د قناعت وړ نه دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ولسی جرګې او د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې امنیتي ستونزې، د ملکي خلکو تلفات، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرېدل، د ښځو او ماشومانو ناوړه وضعیت او ځینې نور هغه بشري ګواښونه دي چې د بشري حقونو اړوند ټولنې هم د ښه کېدو لپاره څه نه دي کړي. دوی وایي چې د بشر د حقونو څخه د دفاع ټولنې اکثره د پروژې د تمدید او د پیسو لپاره نمایشي کارونه کوي، نه بنسټیز. په کندهار ولایت کې د مدني ټولنې فعالې لیلا افاق ازادي راډیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو او میرمنو حقونو ته هیڅ لازم پام نکیگی.
کسانی هستن که نام حقوق بشری یا مثلا
هو یو شمیر کسان شته چې د بشر د حقونو په نوم کار کوي، خو په خوشینه سره لاسته راوړنې نه لري او یوازې پروژې کار کوي. څه چې د بشر د حقونو په اړه واضح شوي او موږ ورته ضرورت لرو، هغه ته میرمنې لاسرسی نه لري. په هیڅ ولایت کې د ماشومانو او میرمنو حقونو ته صحیح پاملرنه نه کیږي.
اغلی افاق په هیواد کې ځینو روانو ستونزو ته په اشاره وایي چې په روانو جګړو کې ډیر ملکی خلک قرباني کیږي، بیگونه او کم عمره خلک حتی په شخصي زندانونو کې ساتل کیږي، د ماشومانو څخه په عام مازر کې د ګډولو استفاده کیږي، د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي رنگارنګ پیښې تکراریږي، خو د بشري حقونو څخه دفاع ټولنې ننداره کوي. د ولسي جرګې د بشري حقونو کمیسن غړي نفیسه اعظمي بیا وایي چې د ټولو ستونزو ته په کتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو کارونه سمبولیک دي. اغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ټولنو کار یوازې په ښارونو او د ولایتونو تر مرکزونو پورې محدود دی، خو کله هم د ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د بشر د حقونو وضعیت نه دی څارلی.
این مختص شده در داخل شهرها و مراکز ولایات افغانستان.
د دوی کار یوازې په مرکز او د ولایتونو په شهرونو پورې تړل سوی. هیڅ وخت دوی کلیو او ولسوالیو ته نه دي تللي چې هلته بشري حقونه او د ښځو حقونه وڅېړي، چې وګوري په کلیو کې د ښځو د ژوند سطح څه ډول ده. بلې، زه سل په سلو کې دا تاییدوم چې دا کار د ګوتو په شمېر یو څو میرمنو په لاس کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشر د حقونو څخه د دفاع یو شمېر ټولنې هم مني چې دغه ټولنې نو د بشر د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه نه دي تر سره کړي. په افغانستان کې د میرمنو د وی ټولنې مسولې فاطمه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دلته ډیری ټولنې شعار لري خو عمل نه. د نوموړي په خبره د بشر د حقونو د پلي کېدو په برخه کې همغږي او پر وخت د افکارو تبادله لازمه ده.
در گوشه و کنار افغانستان
مخصوصا
در جاهایی که
ناهم دست ما زچی د بشر د حقونو په اړه کوم وضعیت ګورم قانع نه یم. ورځ تر بلې وضعیت خراب سوی او خرابېږي. د افغانستان په ډیرو کلیو او ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت خراب وي، کار نسو کولی. تر اوسه موږ بنسټیز کارونه په لاس کې نه لرو. زه خپله خوښه نه یم او قناعت هم نه لرم.
اغلی ګیلانی حکومت هم تورنی وایي چې په لازمه اندازې د بشري حقونو پلي کېدو او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د میرمنو سره همکاری نه دکړي. د اجرا ریاست د ویان مرستال امید مې سم ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې امنیتي وضعیت یو لوی ستونزه ده، خو حکومت د بشر د حقونو د پلي کولو لپاره خپلې هڅې کړي او کوي.
د بشر د حقونو په برخه کې چې کومې ټولنې کار کوي، د افغان حکومت سره همغږي لري او حکومت هم هغه څه چې په توان کې لري له دوی څخه یې نسپموي، تر څو د دغو ټولنو سره په همکارۍ د بشر د حقونو په برخه کې د سرغړونو مخه ونیول شي.
لدې ټول سره څېړونکي په دې باور دي چې هدف یې وژنې انسان تښتونې په لازمه توګه د قانون نه پلي کېدل، د کډوالو ډېرېدل، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل او په عمومي ډول د بشر د حقونو تر پښو لاندې کېدل هغه څه دي چې تر اوسه هیڅ کومې ټولنې ورته پام نه دی کړی.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د مخنیوي د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف 14 ورځنی کمپاین نن پای ته رسیدلی چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا پیل شوی و. په دغه کمپاین کې د افغان ښځو شبکه هم برخه لري. د دې شبکې له مشرې حسینې ساپۍ څخه مې پوښتلی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین څومره موثر تمامیږي.
دغه کمپاینونه ډیر محدود ارګانونه یا د ښځو ټولنې یا د ښځو وزارت یا څه بین المللي همکاران چې د ښځو دپاره کار کوه او د ښځو د تاوتریخوالي کمول دي دپاره اولویت و. مګر دغه کال کې تقریبا د افغانستان د دولت ډیر وزارتخانې په دې کمپاینونو کې شریک و، حتی د ولایاتو په سطحه کې، د ولسوالیګانو په سطحه کې شریک و. خپله یو تغییر دی.
زیات کسان په دې باور دي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او دغسې کمپاینونه یوازې په ښاري سیمو کې عملي کیږي. څه فکر کوئ چې د کلیوالو ښځو په ژوند کې به څومره تغییر راوستلی سي دغسې کمپاینونه؟
کمپاین خو مشخص عملی پلان دی. دغه نمدا یو ظاهر دی، یو د دادخایي یو ابزار دی چې موږ غواړو چې دغې په واسطه خلک آګاه کړو او هغې ته ووایو چې تاوتریخوالی ډېر دی او تاسو دا څه کم کموئ. زه ستاسو دې خبرې سره موافق یم چې په کلیو بانډو کې اوس هم لا زیات تاوتریخوالی دی او مشکلات شته دي. مګر د مخکې نه ډېر فرق راغلی دی، پکې موږ باید داسې فکر ونه کړو چې موږ په دې 15 ورځو کمپاین کې یا په دې 14 کالو کې یا په 14 کالو کې کولای شو چې تاوتریخوالی د افغانستان
نه ورسېږي. په افغانستان کې وروستي راپورونه څرګندوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هر کال په تیریدو سره په دغه شمیر کې زیاتوالی هم راځي. څه فکر کوئ چې آیا تاوتریخوالی زیات شوی که د ټولنیزو شبکو او مطبوعاتو په مرسته هر قضیه دستي تر خلکو پورې رسیږي او رسوا کیږي؟
په افغانستان کې مخکې هم تاوتریخوالی وو او ډېر زیات و. شاید داسې حالتونه وو چې هغې باندې موږ اوس هم نه پوهېږو چاغه مون سره رقم حساب د ټولنې نه وباسو. نن ورځ کې ټولنیزې شبکې که الکترونیکی دي، که حساب اخبارونه دي، که سوشل میډیا دي، د دې په واسطه خلک ډېر ډېر خبري دي. کال په کال د حقوق بشر کمیسیون تقریبا د خپل قضایا هر کال نشي او د دې که قضایا وګوري تا همیشه وایي چې دا کال په حساب مزمون قضایا وي ډېر د نسبت په بل کال کې. مګر موږ یو ملي مستند اساس نه لري چې د ټول افغانستان موثقه ډیټا وي چې تاسو موږ وایو چې دغه کال کې موږ د ټول افغانستان یو پایلټ یا یو امتحاني راپور کړی وو او د دغه کال په نسبت دغه کال کې زیات شوی دی.
د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وه.
ستاسو له پیغامونو نه
نور الله ساحل جویم. موږ نن شاهد یو چې لسم د دسمبر مصادف دی د نړیوالې ورځې د بشر حقوق، یعنی دغه ورځ چې موږ یې د نړیوالې ورځې د حقوق په نامه چې موږ یې یادوو باید په سمه توګه ولمانځل شي. البته موږ ګورو چې نه دولت ورته پام لري. د دې تطبیق په اړه زه چې فکر کوم باید مقامات دولتي باید ډیر زیات پام ونیسي او خپله دولت ځینې پلانونه او طرحې باید ولري چې همدغه حقوق بشر تطبیق کړي.
حقوق د بشرو کې فعلاً چې موږ ګورو په افغانستان کې حقوق د بشرو د سیاسي تطبیق نه لري چې په افغانستان کې تطبیق سي. دا مشران سي دي او هغه خلک چې په دې پروسه کې کار کوي دي، حقوق بشر په پروسه کې سازمانونه چې په دې ارسه کې کار کوي په افغانستان کې هغه به ډیره توجه وکړي.
په یو ملک چې قانون نه ولده حقوق بشر څنګه تطبیق شي؟ حقوق بشر نه افغانستان کې تطبیق نه لري.
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وی لا هم د بشری حقوقو د خوندیتوب په وړاندې په افغانستان کې زیاتې ستونزې سته. حدیث پردیس په دې اړه تفصیلي رپورت برابر کړی.
د قانون کمزوري حاکمیت د نامنیو زیاتوالی د اداري فساد پراخیدل او د جنگ دوام هغه لاملونه ګڼل کیږي چې واقعي د بشري حقوقو د خوندیتوب پر وړاندې خندونه رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي یاد لاملونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو لامل کېدای شي. د دغه دفتر د ساحوي برخې مشر عبدالاحد فرزام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که حکومت په ټولو قانون یو شان پلی کړي او مجازاتو ته توجه وکړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه کېدای شي.
متاسفانه هنوز هم ما چالش ها و مشکلات بسیار
لبد مرغله هم ده بشر ده حقوقو ده خوندیتو په برخه کې جدي ستونزې لرو. که افغان حکومت یاد برخو ته توجه وکړي نو په افغانستان کې ده بشر ده حقوقو وضعیت شکیدل شي. هغه مهم شرایط چې کمیسیون تل پر تاکید کړی د قانون حکومت له اداري فساد سره جدي مبارزه او د معافیت فرهنګ ته د پایتک یې شوډل دی.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو بنسټ هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ګواخ سره مخامخ کړي. دغه بنسټ مشر لال ګل لال آزادی رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت زیانمنون کړي او د ورځې په تیریدو دغه وضعیت لا پسې خرابېږي. نامنی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې یو له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي. د ولسی جرګې د ښځو مدني ټولنې او بشري حقوقو د کمیسیون غړي نفیسه عظیمی هم په دې باور ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابوالی له نامنې سره تړاو لري. میرمن عظیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
سطح بیکاری هم از دایش یافته، سطح از اینکه
د بیکاری کچل وړه سوی ده، ناامنی زیاته سوی ده او عامو خلکو ته زیات زیان رسولی دي. او دا د دیش کارندوی کوي چې په افغانستان کې بشری حقونه په بدترین وضعیت کې دي.
د ملکی خلکو مرګ ژوبلا په روان میلادي کال کې له لویو ننګونو څخه وه. شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د یوه ریپورټ په خپرولو سره ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې 2015 ملکی وګړي وژل شوي او له 15,310 زیات ټپیان شوي دي. قتل، تجاوز، وهل، ټکول، صحرایي محکمه په خپل سر مجازات، توهین او تحقیر، اجباري ودونه او ځینې نور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. د مثال په توګه د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3,400 قضیې ثبت شوې دي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په خبره لا هم 80% ښځې په یو ډول له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تل د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت له اقداماتو په ملي او نړیواله کچه شکایت کیږي. د بشري حقونو د دفاع یو شمیر بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت په دې برخه کې نړیوال شمنې ناملي کوي او یا هم دغه موضوع ورته دومره د اهمیت وړ نه ده. که څه هم افغان حکومت د بشري حقونو کنوانسیون ته یو له شمنو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، خو د بشري حقونو د دفاع ځینې بنسټونه بیا د قانون کمزوری حاکمیت، د فساد پراخوالی او د ټولنیز عدالت نشتوالی هغه عوامل ګڼي چې ګواکې دغه اسناد د حکومت له لوري په سمه توګه نه پلي کیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمنتیا او توجه لري. د ولسمشر د ویان یو مرستیال د واخان مینپال آزادی رادیو ته وویل چې حکومت د ټولو بشري حقونو ژمنو او کنوانسیونونو پلي کېدو هڅې کوي.
حکومت په دغه برخه کې په خپل باندې د بشري حقونو له کمیسیون او نړیوالو سازمانونو سره نږدې کار کوي چې په هره برخه کې د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو ساتنه وشي.
خو د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنه بیا وایي تر هغې چې د بشري حقونو ناقضین محاکمه نشي، د بشري حقونو نقص کول به په افغانستان کې د ورځې په تیریدو زیات شي. دغه ټولنې مسؤول کاوه آزادی رادیو ته وویل چې د اوسنی وضعیت د ښه کېدو لپاره د انتقالي عدالت بدلی کېدل ضروری دي.
یګونه راهش میتونه ای باشه کې عدالت انتقالي اجرا
شي. یوازنی لار دا ده چې انتقالي عدالت عمل شي او د انتقالي عدالت دند هم دا ده چې جنایتکار او د بشر د حقوقو ناقضین د محاکمه میسته راکشي. کله بشر د حقوقو ناقضین محاکمه نشي، په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض کېدل دوام مومي.
افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د مدني حقونو د خوندیتوب او په سیاسي برخه کې ځینې لاسته راوړنې هم لرلې چې مهم هغه د بیان ازادي او سیاسي مشارکت ګڼل کیږي. خو د بشري حقونو د دفاع یو شمیر بنسټونه وایي چې حکومت باید د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دوی په هیواد کې د قانون حاکمیت، د امنیت ټینګول، له فساد سره جدي مبارزه، د مافیات فرهنګ له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي د بشري حقونو د وضعیت د خکیدو لپاره ګټور اقدامات ګڼي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ماپښین له 3:00 تر 5:00 بجو تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام اوریدلی سي. اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغان حکومت د مخالف ډلې
طالبانو سره د سولې او جګړې په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا ولسمشر بارک اوباما رسمن اعتراف وکړ چې له طالبانو سره په جګړه کې ماته خوړلې ده. په مطلب کې راغلي د شپاړسو کلونو په تیرېدو او د ترهګرۍ په نوم جګړه کې د لسګونو زر افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر اعتراف کوي چې له طالبانو سره په جګړه کې ماته خوړلې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي اوباما ویلي، موږ نشو کولی چې طالبان له منځه یوسو، خو د القاعده په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه به ونیسو. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا طالبانو سره د سولې خبرې راخیسي. هیواد په خپل یو مطلب کې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال له خولې لیکلي چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. هیواد وړاندې په مطلب کې لیکلي زاخلوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي، ډېری طالبان پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي. په مطلب کې دغه شان راغلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر دا هم ویلي چې باید له دغه فرصت افغان حکومت او طالبان ښه استفاده وکړي او تر ټولو مؤثر لاره مستقیمه اړیکې دي. سرخط پلوکی ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د ویان په حواله لیکلي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي. سرخط لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر یوې خبري ناسي ته ویلي چې په بیلابیلو ناسو کې مو د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه اندېښنې شریکې کړي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې ترهګرو د سیمې امن او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي چې حقانی شبکه او طالبان افغانستان کې خپل هدف ته د رسیدلو لپاره د پاکستان له خاورې استفاده کوي.
د ماپښین دوه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نورو.
د سولیالي شوراوی د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د هیوادونو غونډه چې ټاکل شوی و د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې په سعودي عربستان کې وسی د نامعلومو مودې لپاره ځنډیدلې ده. د افغانستان د سولیالي شورا له امریکا څخه د وسلوالو طالبانو د تازه غوښتنو په عکس العمل کې وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره له وړاندې د شرایطو ایښودل له دې بهیر سره مرسته نه کوي. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د بشری حقوقو فعالین او مدافعین ستایلي دي او د هغوی د ساتنې غوښتنه کړې ده. د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای موندنې ښیي چې د امریکا د تیرې میاشتې ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې مداخلې د ډونالډ ټرمپ په بریالیتوب کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي پوځي پرسونل سوریه ته لیږي څو د کورد او عرب ځواکونو سره له رقی شار څخه د اسلامي دولت ډلې په ایستلو کې مرسته وکړي. او د بلغاریا په شمال ختیځ کې یو ریل د غازو د انتقال پر مهال له مسیره وښته او 14 پکښې سوي د څلور تنه پکښې وشل سوي او لسګونه نور ټپیان دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري د اوس په نجيبه زمان اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوي چې د دسمبر په 14 نیټه به یو شمیر افغان پانګوال په امریکا کې د افغانستان او امریکا د سوداګری د تواصل په نوم په کانفرنس کې ګډون وکړي. د دغه خونی درسنوي برخي مسؤل سیم الدین پسلینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کانفرنس د جوړولو هدف په افغانستان کې د امریکا د سوداګرو پانګونه بلل سوی ده. شاغلی پسلی وای، افغان حکومت غواړي چې لوی بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نو وړی وای چې په هیواد کې پانګونه به نه یوازې اقتصادي وده رامنځته کړي، بلکې د زیات شمیر کسانو لپاره به کاري زمینې هم برابرې کړي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وای چې د سپین بولدک په سرحدي ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د سانتیاو درامنځته کولو په هدف د سوداګری خونه پرانستل سوه. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی غانن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه خونه په جوړولو سره به د افغان او پاکستانی سوداګرو ستونزې هوارې او د پاکستان له لارې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې هم اسانتیاوې رامنځته شي.
د تجارانو د مشکلاتو په حل کی ستر گام دی په دې خاطر چې موږ هر ورځ ستونزې په دې سرحد کې لرو او دا اتاق وتوانی دی ان شاء الله چې د مرز د اخوا سره په تماس کې وي او هم دا رنګ د دولتي چارواکو سره په تماس کې.
شغلی حاجی غازی ته وی چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سوداګری خونی د پرانستې په غونډه کې دولتي چارواکو او د سرحد د دواړو غاړو لسګونو سوداګرو ګډون کړی وو.
د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینند خوراکي موادو اومده به په دې ډول دی: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1240 افغانۍ، او یو بوجي قزاقي اوړه په 1210 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ، او یو 3.5 کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1200 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 9.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټول نې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغاني 65 پوله، یو یورو 80 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني، او زر پاکستانی کلدارې 515 افغاني.
له نجیبې زمان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه ولوستل. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو تر هغه مخکې اورئ چې د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنې د پاکستان په وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وروستی دریز وستایا. د دې ټولنې مسؤلانو پرون ویل د حکومت له مشرانو غواړي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې د ملت له غوښتنو سره سمه څرګنده پالیسي غوره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته چې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه رد کړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوریدلی سي.
د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وای کوم د ریس چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان د سیاست پر وړاندې غوره کړ، دا ټولنه استای او هرکلی کوي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې مسؤلینو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د افغانستان جګړه له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د ځینو هیوادونو د استخباراتو په مرسته توده ساتل شوې، او اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان حکومت د دغو هیوادونو د ناوړه پالیسیو پر وړاندې یو روښانه او غوڅ دریز غوره کړي. د دې ټولنې رئیس فردین فدایی وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان د 1500 میلیونو ډالرو مرسته رد کړه، دا یو ګټور اقدام دی.
د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس د وروستي دریز هرکلی کوو. د پاکستان د 1500 میلیونو مرستې ردول او دا چې جمهور رئیس وویل چې دا پیسې په خپله خاوره د تروریزم پر ضد ولګوي او په خپله خاوره کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسي، موږ د دې دریز ملاتړ کوو.
د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې وروستیو څو کلونو کې د تیرو حکومتونو واکمنانو د پاکستان پر وړاندې داسې روښانه دریز نه و غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس د آسیا زړه په کانفرنس کې پاکستان مخاطب کړی چې 1500 میلیونه ډالر چې هغه هیواد له افغانستان سره کوي، دا پیسې دې د تروریزم پر ضد ولګوي، څو افغانستان او سیمه باثباته شي. د سیاسي چارو پوهان وای افغانستان په وروستي 14 کلونو کې د پاکستان لخوا په امنیتي برخه کې ډیر زیانونه لیدلي، او دا د افغانستان حق دی چې د هغه هیواد پر وړاندې غږ پورته کړي، خو په داسې هڅو کې باید له هیوادونو سره اړیکې ساتل هم په پام کې ونیول شي. د دې کار پوهانو له ډلې انجینیر متیولا خروټي ازادي راډیو ته وویل
سولو کې دغه کار سره مطلق موافق یم، اما در افغانستان کې د سو ملکونو ترمنځ نیابتي جګړه ادامه لري. د افغانستان حکومت ته لازم ده چې خپله خارجي پالیسي کې په دغه رقابتو کې بېطرف پاتې شي. موږ ته هم لازم ده چې ډیر محتاطانه قدم کېږو او دغه رقابتو کې خپل بېطرفي وساتو.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې او ځینو نورو مدني ټولنو هم د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس وروستی دریځ ستایلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په خاطر دې ځینو مدني ټولنو او سیاستوالو پر حکومت انتقادونه کول چې د نورو هیوادونو پر وړاندې روښانه او جدي پالیسي نه لري.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد
دا تاند څنګه خوګورې دنکو سلام. په دې خبرونه کې د یو داسې ځوان لا ژوند مخبرو چې دا ناوړه دودونو پر ضد مبارزه کوي. دا تر دې دمه څه کړی او څه لاسته راوړنې لري؟ په دې خبرونه کې به را سره واورئ.
تهدیدونه او بیلابیل مشکلات ولی اوس تاسې ځای ته رسیدلی اوسي، هغه ویره او هغه اندېښنې مې ټولې په امید او په هیلو باندې بدل شوي دي.
نا ناوړه دودونه چې وسم د افغانستان په ګڼو سیمو کې پالل کیږي د ډیرو لپاره د ژوند خوږې شیبې تریخي کړې دي. دغه ناوړه دودونه خپل خلکو رامنځته کړي، پالي او د همدوی ژوند یې ورخراب کړی. دا داسې معنا لري لکه یو څوک چې ځان ته زندان جوړ کړي، خپله وردننه شي او ټول عمر همالته په تکلیف ژوند وکړي. دا بیلګې په ډول پلارونه په دې خاطر ولور اخلي چې په لور پسې څوک خبرې ونه کړي، خو دا ورته مهمه نه ده چې یو ځوان بهر ته د ولور په پیسو پسې لاړ شي او د ځوانۍ ډیر وخت هلته خاورې ایرې کړي. که یو څوک هر څومره غریب هم وي، په دې خاطر چې خلک یې تر نورو کم ونه بولي، مجبور دی چې په مړي پسې څو ځله خیرات وکړي. قتل یو څوک وکړي خو په بدو کې یې بل څوک ورکول کیږي. همداسې ډیر نور ناوړه دودونه هم شته چې د خلکو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی. له دغو ټولو ستونزو سره سره چې ناوړه دودونو خلکو ته پیدا کړي، بیا هم خلک غږ نه پورته کوي او دې دودونو ته تسلیم شوي ښکاري. په ټول افغانستان کې ممکن ډیر کم خلک پیدا شي چې د ناوړه دودونو پر ضد عملي مبارزه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم خانولي عادل دی. د پکتیا د مرکز گردیز په میلن کلی کې زیږیدلی دغه زلمی اوس په دې مصروف دی چې له افغانستانه د ناوړه دودونو لمن ورټوله کړي. له ده سره په دې خپرونه کې غږیدلی یو چې څنګه یې په ناوړه دودونو پسې راواخیسته او څه ډول به مخته ځي.
زمونږ له یو بل کورنۍ سره دښمني وه. په دښمنۍ کې زما دوه ورونه وژل شوي دي او دوه زخمیان شوي دي. فیصله په دې باندې سوله چې د دې شخړې د حل لپاره باید په بدو کې نجونې موږ ته راکړي. او دغه پرېکړه وه چې ما په دې مقابل کې مخالفت وکړ. بالاخره پکتیا کې مې په بدو کې د نجونو ورکولو د مخنیوي په خاطر باندې باید موږ ته د بدو کې د نجونو رانه کول شي. ما پکتیا کې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې. هلته مې له بېلابېلو علماو سره له مشرانو سره وغږېدم، خو بالاخره زما غږ هلته چا ونه اورېده. او مخکې دې چې دغه څلور له شپږ جنکۍ په بدو کې موږ ته راکړي، ما بالاخره دې پېښې د مخنیوي په خاطر باندې راغلم. په مقابل کې مې د تاسون خیمه ولا او وخت نه موځي دنه و چې واز د غسلور جنکې دی په بده کې ورن کول شي، یا د شپک جنکې دی په بده کې ورن کول شي. چاله بیا قوم شرن فیصله کې، بلکې وخت نه مې دا وسی په ټول افغانستان کې دغه په بده کې د انجینر ورکول د لمنځ لار. یعنی اساسي هغه انګیزه چې زه د ته واده رقم چې باید مبارزه وکم، هغه هم د زمنګ د کورنی لخوانه په بده کې د سلور الا شپک جنکو کول وسی. په دې حرکت سره موږ کول شو دغه مخ ونیسو.
کله د چ په ګردیز کې اعتراض پیل کړه او بیا کابل ته راغلی، له کوم ستونزو سره مخ شوې؟
په لومړي قدم کې تر ټولو زیات چې زه زوړېدلې مغر خپل کورنۍ له خوانېمه. زه که تاسو ته د خپل کورنۍ د داستان بیان کوم چې زه څومره وزوړېدم او هاته په مرګ باندې تهدید شوم، اصلا کې ساتونو ساتونو وخونې سي. ولې غواړم په یو جمله کې واضح کړم سي، زه د دغه مبارزې په خاطر باندې د خپل کورنۍ د غړو له خوانه او د خپل قریب له خوانه دومره هاته زوړول شوم چې اصلا زه بیانول نه شم. لګین ورخه کله چې ما پکتیا کې ورکت پیل کړ، دنه دوه کلمو خیال تم له ډول مشکلات سره مخ شوم. یو شمېر کسان غلو مونږ ته لیونې ویل او بل اخر مونږ په لیونتوب باندې تورن کړو. دا یو کس راغلی په د دې خمه له ګولیدو ولې ونه دی تهدیدونه او بیلابیل مشکلات ولې اوس تاسې ځای ته رسیدلی یو څه هغه ویره وغه اندېښنې مټولې په امید او په هیلو باندې بدل سوي دي. اوس لشپک کله ورسته بل اخر داسې ځای ته موږ رسیدلی یو څه موږ په ډارز سره ویلې چې موږ مبارزه رنگ راوړې دی او رنگ راوړي او د هر ورځې په تیر دو سره به موږ مبارزه مخ کې راوونی. ځکه اوس په دې باندې پوي سوي چې څنګه مبارزه وکړو او څنګه خپل هدف ته ورسیږو او څنګه خلکو د قینات ورکوتي. هغه نه وړل وجون شغل اسلام خلاف دی، غدین خلاف دی، دغه څخه پیروي ونه کیږي. تر ټولو غټه سرونه مودغه د ټولو مشکلاتو رنګونو سره سره سیمنګ پری باندې پویتل شي څنګه مبارزه وکړو د نوړو رواجونو په ضد باندې.
نوړه د دونه از موږ د ټولنې یو ډېر لوی استونزه ګڼل کیږي او دا موایل کیږي چې یو یا څو کسان نشي کولای دغه د دونه لمنځه یوسي. ډېر خو پام دی خطر کاګ نه کوي او دغه د دونه منلې دي. تاسو په یوازې ځان څه وکړي؟
د خلکو د شمیر زیاتوالی د تغییر راوستلو اساسي شرط نه دی. یو نفر هم کولای شي هغه مبارزه وکړي او تغییر راولي. تر ټولو مهم شی چې دغه رښتینی مبارزه دی، یعنی مبارزه باندې خپل مبارزه باندې باور لودلی او لغه سره مینا او قوی هوډ لودلی. لغه نو سبل شي ډیر مهم دی. هغه د مبارزې لپاره یا هدف ته رسیدلو لپاره یو ډیر مناسب لار پیدا کول دي. یعنی څنګه خپل هدف ته رسیدو؟ موږ په دې پیږو چې هر هدف ته رسیدلو لپاره څو لارې موجود وي. موږ باید تر ټولو اسانه لار پیدا کړو. کلار مو پیدا نه کړې وای صداقت هم په در نه خوري. یعنی صداقت جمع مناسب لار، مناسب رويش، مناسب طریقه د هدف ته رسیدلو لپاره دا ډیر مهم دی. او لغه نو بل شي ډیر مهم دی، هغه قرباني دی. کله چې څوک مبارزه کوي هغه باید خپل هدف مهم وي. په دې خلار کې باید هر قرباني ته ماده وسیګو. قرباني دا هم دی چې ممکن تخپل د لومز لپاره که څه وڅیږي چې ناول رواجونه ته نه وای. په دې معنی چې خپل خور مکتب ته ولېږي، په دې معنی چې خپل خور په بده کې ورنکي، په دې معنی چې خپل خور یا خپل لور چاته خوسي ورکي، یعنی پیسې په ونخلي خرڅ نه کی. قرباني بده چې خلک به تاسو پیغور درکې، تاسو به بلبل نمونه په تاسو باندې کېږي. دا یو ډول قرباني دی. خو تاسو قرباني ته مده کېږي، ځکه مول چې کچېره موږ صداقت ولرو، مناسب رویو شولرو او هر ډول قرباني په دې لار کې مده وسیږي. خلکو خبر بثونه ګرځو. یو فرد هم کولای شي تغییر راوړي او یو کس هم کولای شي بل اخره
تابوشکن وسیږي حتما تغیر راځي تبن مشکلات به هم ورسره وي
لډېرو خلکو چې کله دا پښتنه وشي چې څنګه کېدلی شي د ناوړه دودونو مخه ونیول شي هغوی دا وایي چې حکومت باید عامه پوهاوی وکړي ملایان د ممبرونو په سر خلکو ته دا خبره وکړي چې ناوړه دودونه بد دي مه یې پالئ یعنی له مسؤلیته ځان خلاصوي ستاسې په باور آیا حکومت یا دیني عالمان کولی شي دغه ناوړه دودونه له منځه یوسي
د ټولنې هر فرد مسول دی که هغه په حکومت کې دی که هغه ملا دی که هغه دی وګړی دی کله چې ټول خلک راولاړ شي غږ پورته کړي خو د مشکل خود به خود حل کیږي که موږ دا خبره کوو چې موږ عامه پوهاوي ته ضرورت لرو چې خلکو ته باید خبرې وسي تبلیغ وشي نه موږ ټول په دې پوهېږي چې دغه رواجونه بد دي ټول په دې پوهېږي چې بدو کې نجونو ورکول بد دي ټول په دې پوهېږي چې ولور پرنه د جنکو خرڅول بد دي ولې موږ دا ټول کار نه کوو مشکل دا نه دی چې موږ نه پوهېږو مشکل دا چې موږ ټول پوهېږو خو موږ نه کوو یعنې دلته یو قوي تحرک یو قوي حرکت ته ضرورت دی چې هر فرد باید خپل ځان شروع کړي او مسؤلیت په نورو باندې ونه شي تر څو تغیر راشي
خلک چې یو څه کوي لومړی ځان ته مالی ملاتړ پیدا کوي ځکه د ډېرو په خبره چې بې له مالی ملاتړه څوک څه نشي کولی یعنی هغوی چې ټولنیز کارونه کوي باید د نړیوالې ټولنې حکومت او مدني ټولنو مرسته له ځان سره ولري تاسې سره له دې چې ډېر څه مو په لاس کې نشته څه ډول به دا مبارزه مخکې وړئ
کچری تغییر په پیسو باندې راتللی تاسو ماته وایئ چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر مصرف نه شول بلې مصرف شول اې دی وازی دی خزو په نوم باندې څومره ډیر زیات پیسې په افغانستان کې مصرف شولې کچری پیسې تغییر وستلی افغانستان به ګولې گلزار وو سوار لس کال 15 کال مخکې هم غدغه نه وړ دروازه په دې ټولنه کې موجود اوسه موجود دي سوار لس کال مخکې هم انجنونو د تعلیم حق نه درلود په پروتوسیمه کې وڅ هم نه لري سوار لس کال مخکې هم جنکې دی ولور په نوم خرڅې دی وسم خرڅېږي مهم شی پیسې نه دی مهم شی مرته مخکې چې اراده دی او قرباني دی دغه باور نه وي را پیدا شوی خو موږ په دې باور نه کار په پیسو باندې کېږي خو موږ پیسې هم نه درلودلې ولې موږ په خاډر غټ کارونه کوله که موږ به وغوښتل شر بم کوو په پیسو پرته غټ کارونه کوله موږ په تیر شپه کړنه مبارزه کې دا ثابت کړل شي موږ د مبارزې لپاره یوازې کرکې ارادې ته ضرورت لرو کله چې اراده وکړه خدای جل جلاله سره مرسته کوي او بل اخر خود به خود غصات او مالی مشکلات خود به خود حل کیږي
تاسو چې د ناوړه دودونو پر ضد دغه حرکت را پیل کړی نتیجه څه شوه یعنی څه مو لاس راوړل
موږ چې کومې غوښتنې د حکومت نه درلودلې له خلکو نه مې درلودلې له علما څخه مې درلودلې ټولې غوښتنې بالاخره د تاسو په شپږم میاشت باندې ومنل شولې هغه دا چې حکومت هم د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې موږ سره کلک ژمنه وکړه چې بالاخره د امریکا لپاره به ټول هیواد کې پروګرامونه ترلاسه نه نیسي دا ژمنه وسوله د افغانستان د علما شورا هم د ناوړه رواجونو په ضد باندې یو ډېر قوي فتوا صادره کړله هغه شی چې زه ورته ډېر امیدوار یم هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یو سراسري کمیسیون رامنځته کړو چې په دې کې د ټولنې د هرې برخې کسان شامل دي د نورو مقامي مشران بیلابیل مدني ټولنې او نور کسان د دې کمیسیون وظیفه په دې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نړیوالو رواجونو په ضد باندې بنیادی او اساسي مبارزه کوي دوم شی هغه د دې چې موږ یو لسی ډالر رامنځته کړل چې دغه د نړیوالو رواجونو په ضد د مبارزې ډالر نومیږي د دې وظیفه په دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او بیلابیلو سیمو کې لري پروتو سیمو کې د نړیوالو رواجونو په ضد باندې مبارزه کوي پروګرام یې دغه د دې کمیسیون او د دې ډلې چې عملا خلک دې ته مجبورې کی یو دې ته آماده کی چې نړیوالو رواجونو ته په عمل کې نه وایي
د ناوړه دودونو پر ضد چې تاسو کوم مبارزه کوي د دې پر ډول کراته وغږیږي چې څه ډول مخکې وړي مثلا یوې سیمې یو کلي ته ورځي خلکو ته وایي چې ناوړه دودونه بد دي مې پالي که دا ډول به خو تاسو مخکې وویل چې خلک پوهیږي چې ناوړه دودونه بد دي خو بیا هم پالي
په عموم کې دا ښه خبره چې توجه بد کړې ولې زمونږ د پروګرام اساسي هدف دا نه دی ځکه هغه رواجونه چې موږ پوره نه مبارزه کوو ټول پیږي چې بد دي موږ په داسې لارو باندې کار کوو په داسې ډول باندې کار کوو چې خلکو د چوکاټ رامنځته کوو په هر ولایت کې قانون رامنځته کوو یعنی داسې یو پریکړه رامنځته کوو چې ټول خلک پیغه باندې بل اخره وکي موافقه وکي او خپل خلک راغونډ شي د هر قوم مشران د هر سیم مشران او وایي چې دا رواجونه بد دي او لدین ورسره دغه رواجونه موږ احترام نه کوو د دې رواجونو پیروي نه کوو یعنی هغه لار رامنځته کوو چې خلک پیغه باندې حرکت وکي
دا یوازې د یو ځوان مسولیت نه دی چې د ناوړه دودونو پر ضد غږ پورته کړي بلکې ټولو ته لازمه ده چې دا تلسم مات کړي او نور د ناوړه دودونو له زندانه راووځي خلک باید د نورو د خبرو پر ځای دې ته اهمیت ورکړي چې کوم کار سم دی او پس کې د دوی او نورو ګټه ده که داسې وکړي ممکن د ناوړه دودونو له آفت خلاص شي درنو اوریدونکو دا تاندې څنګ مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا راتګ مو په لاس پارم
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
ژمی پراتګ او هوا سړېدو سره په یخو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمی نه په استفاده سره د وسلوالو د ځپلو ګواښ کوي. بل خوا په یو شمیر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپورونه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لویو عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروستی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ ژمنی عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایی ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر به ځواب کړي. تاسو تر کله وي ستړي مشي جنرال صاحب؟ د لومړۍ پوښتنې په توګه حکومت وار په وار وایي چې د ژمي پر رسیدا سره به د دغه موسم نه په پوره استفاده سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چې هلته یخنی زیاته شي سړی سیمې دي هلته به اضافي تر څو د اوړي په راتګ یا د بهار په راتګ سره د هغوی فعالیتونه کمزوري کړي. ستاسې دغه لومړني اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بلې ګورې مونږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع یا د وسلوال پوز ټول فعالیتونه ورزو څو نه مخکې مونږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځنی کانفرنس درلودو چې په هغه کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت، محلي ارګانونو ټولو ګډون کړیو. په هغه کې ټول مسایل بررسی شو. هغه مسایل چې په اوړي کې او په پسرلي کې مونږ پکې مشکلات درلودو هغه ټول په نښه شو او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق مونږ ورته ویو، شفق دوه مونږ ورته ویو. په هغې باندې کار وشو چې په هغې کې څو برخې د عملیات شفاق دو دپاره څو برخې دي. یو عملیات شفاق دي او د دې تر څنګ باندې هغه برخې چې مونږ کمزوري وي په اوړي کې او په پسرلي کې د هغې د غښتلتیا لپاره، د هغې د تکمیل لپاره مونږ باید په ژمي کې کوم کارونه وکړو. د دې تر څنګ هغه برخې کې چې مونږ اړتیا لرو چې اکمالات وکړو، مونږ د هغې لپاره څنګه تدابیر په ژمي کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شاملې شوې دي چې انشاءالله په ژمي کې په دې باندې مونږ کار کوو او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوری دی یا د دښمن په لاس کې دي هغه د عملیات شفق برخه به وي او په نورو برخو کې به مونږ ټول اردو په ژمي کې اکمال کړو، خونه او روزنه به قوي کړو او هغه مشکلات چې مونږ په وړي او په سرلي کې درلوده د هغې په حل کې به کوشش وکړو چې په ژمي کې دغه وظایف مونږ اجرا کړو. د پسرلي لپاره چې په پسرلي کې مونږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دښمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې مونږ وکولی شو دښمن.
په دغه د ژمي په موسم کې یوازې تاسو ځان قوي کوي او که نه په دغه برخه کې جګړه کوي تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تاسو ما وویل چې د دې پلان یو برخه عملیات شفاق دي. په عملیات شفاق کې مونږ صحوي قلی اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندو ځواکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن مونږ 14 د کوماندو عملیات لرو. یا د دې تر څنګ مونږ هوایي قواوې د دې په ځای تر څنګ چې مونږ صحوي قلی اردوګان یو کوماندو حمایه کوي د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن مونږ 11 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړې دي. یا د دې تر څنګ مونږ د شپې عملیات لرو چې دا 13 شپه مونږ 3 د شپې عملیات اجرا کړې دي. نو دا عملیات شفاق دي. د پلان د شفاق ایوه برخه عملیات شفاق دي او هغه عملیات شفاق د دې لپاره دي چې چیرته دښمن دی، چیرته چې امنیت کمزوری دی، چیرته چې کومه سیمه کې دښمن دی هغه مونږ په ژمي کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو، له منځه ویسو، امنیت هلته تامین کړو او د دې لپاره شرایط آماده کړو چې په سرلي کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرلو که څنګه؟
ګوره مونږ شپنی عملیات خو مونږ دوامدار اجرا کړی دي او لروي. مونږ په دې شپنی عملیاتو په نتیجه کې 4-5 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان و هغه آزاد کړل. د دې شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ مونږ په لزګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي او یا ټپیان شوي دي او یا د دوی مرکزونه
له معمول نیوکم بیا په شپنی عملیاتو دی چې یو شمیر عام وګړي په کې زر
د شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم پیښه رامنځته شوې وه مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطعا شکایت
د ننګرهار په بټیکوټ کې 4 کسان وژل شو.
ګوره زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات موثرترین عملیات دي په دی اردو. او پاره کې ډیر کوخ شوې ده چې د مسلې ته توجه وکړي چې مګر جګړه دا بد جګړه دا په موږ تحمل شوی جګړه دا
جنرال صاحب معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجوده چې په وسیمه کې عملیات وشي غسیمه تصفیه شي خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغسیمه بیرته د وسلوال راځي او مال تفعالیت کوي او خلک هم زوري چې غوي د اردو سره مرسته کړي لامل څه دی آیا هماهنګینه ده موجوده د نورو ارګانونو سره څنګه
اساسي خبره دا د ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوښي کچېری جبهوي جګړه وې ده چې هغه خواته دښمن دی خواته مونږ یو بیا دا غستاسو خبره دا بيخي صد کولو چې مونږ د دښمن نه کوم ځای نیولې وې دښمن شاته تلو ام سیمه مونږ نه نیولې هغه بز مونږ سیمه وې دا ګوره چریکی جګړه دا ګوریلای جګړه دا دا مشکل ترينه جګړه په شګلونو د جګړو
کې اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي خو حکومت نشي چې عملیاتونه
نه قطعا زد دا تاسو نه مانم ګوره تاسو ګوره چې په دې جګړه کې دا په کلو په باندو په خارونو کې جګړه ده ستا دو مخالف چې دی که بهرنی هم دی په کمیس پرتوک په څپلیو کې په پکول کې په پرتوګو په هماغه کمیسو کالی چې موږ اغوندو هغه هغوی استفاده کوي تر نه څادرې په اوږه دی راځي ستا په ژبه باندې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي نو دا ډېره مشکله جګړه ده جبهه معلومه نه ده نو په دې اساس باندې په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي مثلا ملي پولیس فعال شي امنیتي ملي فعال شي اردو خپل وظایف اجرا کړي او سیمایز ورګانونه مثلا ملکی ورګانونه هغه چې خدمات ارزه کوي هغه باید فعال وي مثلا وسروال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی که د هندستان او د پاکستان اردو مراولي او د روسي اردو سره یو ځای کې پار کلی کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي د دې لپاره باید دغه نور ورګانونه ټول باید فعال وي چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ورګانونه ځینی تر اوسه پرې فعال شوی نه دي مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو فوراً باید ولسوال و قومندان و مثلا سارنوال و قاضی و دا مکتما خونزی دا طول باید فعال شی او خدمات خلکو تا ورسیگی مگر پا اکثر وقتو که دا خدمات نرسیگی منگا دا مشکلاتو سر مخکی گو
دا تبلیغات و مثلا دا وسلوال و مخالفین و تبلیغات نسبتاً اردو تا یا دفاع وزارت تا چه دیر زیاد کار کی پی دا غور خکی دا خوی تبلیغات دیر زیاد لامل چه دیوی دا
تبلیغات تا د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دی هغوی موږ باندې قوي وو مګر دا دوه درې کاله کېږي چې دښمن تبلیغات زموږ نه ډېر شاته دي
معمولا کله چې سقوط رامنځته کېږي یو تر ډېره پورې نیوکه ممدی چې یا کوچني عملیاتونه چې ناکامیږي وایي چې تجهیزات ونه رسېدل یا په وخت باندې اکمال نشو دغه مسله تاسو ته څومره
دوه سوال پوس ګورئ تاسو ګورئ یو ورځ تاسو راشئ وزارت دفاع ته زه تاسو ته وښایم هر اونۍ مونږ درې څلور لوی قطارونه چې 250-200 موټر دي دا زموږ قولي اردوګان ته روان دي اکمالات
او مګر د سیمې ته چلته باید د تیاری لارې اکمالات
د دې تر څنګ مونږ ترانسپورت هوایی ترانسپورت زموږ ټول ورځ مصروف دي په دې باندې چې اکمالات وکي خود جګړې آباد ډیر زیاتی په افغانستان کې جګړه دا کوستاني مملکت ته زموږ غرانه هیواد ته په دې کې مشکلات ډیر زیاتی زموږ هوایی قواوې تر دې اندازې باندې تکمیل شوی نه دی تجهیز شوی نه دی چې موږ هر پوسټ ته هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته موږ یو هلیکوپټر دوه هلیکوپټر موازه پیښه دوامدار مثلا په یو ځای کې یو شی ته ضرورت کیږي د هغه ترڅنګ یو بل پیښه رامنځته کیږي چې هغه د دینه ضرور وي موږ الته مصرفيږو زه تاسو ویلې شم مګر سره د دغه وسنی امکانات چې موږ لرو په هوایي قواو کې په دې باندې موږ دومره کار کړی دی افغانستان هر نقطې ته موږ اکمالات رسولې دي موږ حشر رسولې البسام رسولې د هغه لپاره دی غوی غم خورل شوی دی شهید او زخمی تخلی شوی دی زه درته وایم چې مشکلات دي جګړه آباد سیاتی ما نن تاسو ویل چې په شپاره ولایتونو کې موږ ولس ماریبوي عملیات لرو د دې څخه علاوه موږ د هرلس د کومندو عملیات لرو دریش پنی عملیات لرو یو ولس هوی ضربې لرو د دې آباد وګوره دا آباد تر ډیر حد ډیر لوړ دی نو په دې کې کوم اشتباه رامنځته کیږي کوم نواقص رامنځته کیږي دا په دې معنا نه ده چې خدا نه خواسته هغه قصدي وي یا مثلا د وزارت دفاع نوی غوښتي چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي نو خو جګړه ده کله کله مشکلات پکې رامنځته کیږي خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډیر جدي کار
وایي هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډیرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي فعالیت کوي مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه تر لاسه شول چې یو شمیر چورلکو سقوط وکړه څو ورځې وړاندې موږ شایدان لاملی په څه کې غنی ډیر زیات سقوط نه رمسته
زه په دې سره موافق نه یم چې باید الیکوپټر قطن سقوط ونه کی زموږ الوتکه باید قطن سقوط ونه کی مګر تاسو ورځې مخکې ولید چې د ملکی هوایي چلان یو د برازیل الوتکه ولید د شپتاویا نفر د فوټبال ټول ټیم کې مړ شو
ولته ډیر کم استثناءات
رمسته کی د دې ملکی هوایي چلان د الوتکه چې باید قطن سقوط ونه کی الوتکه چې په هوا باندې الوزی د ژوندۍ ماشين دی زه موافق نه یم چې سقوط وکړي زموږ قومان سي د قلوردو په کې شهید شو زمام سنفي و زه ما د یو ټولګي کې د یو صرف ملګری مې و د ورور نام راته زیاتو مګر مسله دا ده چې جګړه د زموږ والی کوپتر د دې په ځای چې د ورځې یو ساعت پرواز وکړي 15 ساعته پرواز کوي 6 ساعته پرواز کوي د شپې پروازونه کوي زموږ هوایي قواوې ما تاسو مخکې عرض وکړي چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زموږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چانه ورکولې اصلا توجه ورته نه کېده اصلا پلان نه و چې زموږ هوایي قواوې جوړې شي په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زموږ هوایي قواوې هم الیکوپټر لرو هم ترانسپورتي الوتکې لرو هم بالې ثابت الوتکې لرو هم د کشف الوتکې لرو که انوای ماته وي زه درته ټولې ویم یعنی دا د تصور نه لوړه ده چې موږ پکې کار کړي مګر دا کافي نه ده بسنه نکی د دې لپاره چې موږ دغه ټول مشکلات حل کړی وي زموږ هوایي قواوې باید کاملاً په خو باندې ودرېږي د دې بځای چې موږ دوه درې نوالو کالیکوپټر لرو موږ باید منظم لیواوي د الیکوپټر ولرو منظم ورکشاپونه ولرو منظم فابریکی ولرو د ترمیم چې هغه الیکوپټر چې یو سات پرواز وکي تاسو پوهیږئ چې هغه الیکوپټر باید حتماً په ورکشاپ کې ودرېږي یو ورې باید ټول وکتل شي بیا یو الیکوپټر چې څومره پرواز وکي متوسط باید د ماینا وشي وکتل شي چې دا نواخص او څومره پروازونه چې وکي څو ساعته پرواز باید اساسي ترمیم وشي مګر موږ یو الیکوپټر چې کله اواریس پیدا کوي جدي موږ هغه الیکوپټر لیګو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیګو الته ترمیمي بیرته راوړي ګوره داسې مشکلات موږ ورسره لرو د دې ترڅنګ داسې مشکلات هم شته مګر سره له دې زموږ هوایي قواوې قهرمان هوایي قواوې د زموږ پیلوټان قهرمانان دي شهیدان شو ټپیان شوي دي د خپل سر په بیا خپل پرسونل هم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت
ډیر مننه کوم
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واسطه لپاره د دیونه حقیقت سره پروگرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند خاغلی جنرال دولت وزیر سره مرتبه برابر کړو تر بیا خې چاري